السلام عليكم درنو اوریدونکو ستلی مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري د جولای په 2مه په دغه تیر جمعه امریکا د بګرام د هوایی اډې خپل ټول قواوې ویسلی او چاري د افغانستان نظامی او امنیتی قواو ته وسپارلې په نننی پروګرام کې د همدې مسلې نظامی او سیاسي اړخونه راسپړو د بحث لپاره دوه تنه مېلمانه لرو اول د افغانستان د دفاع د وزارت د پخوانی نطاق جنرال دولت وزیري سره غږیږو تر نو ورېدونکو تاسو ټولو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ دولت وزیري صاحب امریکایانو خپل قواوې د بګرام د هوایی اډې نه وېستي او دغه اډې په دې تیر جمعه د افغانستان دفاعي او امنیتي قواو ته وسپارله سوال دا دی چې د امریکایانو د وټلو نه وروسته دغه نظامی اډه چې او ستراتیژیک اراده د افغانستان لپاره سهمیت لري
مهرباني خوشاله اوسه تاسو دې چې هوایی ډګرونه خصوصا نظامی ډګرونه
بله
هغه ستراتیژیک ډګرونه نظامی ډیر مهم دي ځکه هغه د غینه په لوی پیمانه باندې ګټه پورته کیږي د ټولو تیارو یا د ټولو الوتکو لپاره استعمالیږي لکه د بګرام هوایی اډه چې دا د سې یو بل میدان منګلورو لکه د شینډند هوایی اډه همداسي ستراتیژیک اهمیت لري نو په دې خاطر باندې دا ستراتیژیک میدان وو او ټولو الوتکو د دینه پرواز کولې شو د کی ته انسان وو ټولی هغه سانتیاوی او ټول هغه څه چې د یو هوایی الوتکې لپاره یا د هوایی سینپرو لپاره په کار وو هغه په دې میدان کې جوړ شوی وو او موجود وو مرکزی افغانستان د نږدې ولایتونو لکه لوګار میدان وردګ غزنی زابل د پروان کاپیسا پنشیر او د شاوخوا او د مشرقي ولایتونو لکه لغمان او نورستان او ننګرهار او کونړ دی ولایتونو لپاره هم دغه میدان او چترنه استفاده کوله ځکه د لری نه الوتکې دلری نه نشی راتللی چې ماری بوی وظیفه اجرا کی نو دا مرکزی افغانستان شرقی افغانستان او خصوصا جنوبی چې دا پکتیا او خوست او پکتیکا او لوګر د تا ولایتونو ټول د دې میدان نه اداره کېدل د دې میدان الوتکو دلته دنده تر سره کوله کله چې امریکایان راغله دوی خدا میدان ونیو او ټول افغاني قواوی پکې نه وی افغاني الوتکې پکې نه وی ټول امریکایان پکې و مګر په پخوا وخت کې د داوود خان په وخت کې د نجیب الله په وخت کې د بابر کارمل او د طارق امین په وخت دلته چې و ټول الوتکې هر ډول سلف دلته موجود و د الوتکو کشکاری الوتکې وی که مثلا میګ میګ الوتکې وی که سو الوتکې وی کنوری ترانسپورتي الوتکې وی دا ټول انواد الوتکو دلته موجود و په دې خاطر باندې دا یو ستراتیژیک ډګر دی او په دې ستراتیژیک لحاظ دا ډېر اهمیت لري نو پر راتلونکي کې کچېری موږ هوایي غښتلې هوایي قواوې ولرو نو دا میدان ډېر اهمیت لري د مرکزی افغانستان جنوبی او شرقي افغانستان لپاره
وزیر صاحب محترم دغه اډه خو شورویانو جوړه کړه آیا شورویانو هم دغه سي استفاده نه کوله لکه امریکایانو چې کوله په دې تیر شلو کلونو کې
خبره دا ده چې امریکایانو خو دا ډګر چې نیولې او زمونږ هوایي قواوې پکې نه وي دا ډګر کاملا دی او په واکه او مګر د شورویانو په واکه خو دا ډګر زمونږ او زمونږ الوتکې پکې وي زمونږ قواوې پکې وي په یو برخه کې شورویانو هم ته نګټه پورته کوله الوتکې به تر پرواز کوو او مثلا د ساتلو په برخه کې مرسته کوله مګر هوایي ډګر کاملا زمونږ او د افغانانو نو د شورویانو په واکه کې د امریکایانو د واکه سره فرق هم دا و چې د افغانانو په لاس کې وو د اوس ټول د امریکایانو په لاس کې وو
مګر اوس بیرته دغه د جمعې پورس په دې تیر جمعه بیرته د افغانستان قواو ته وسپارل شو نو د امریکایي قواو د وټل نه روسه به دغه ستراتیژیک هوایی اډې ساتل څنګه کیږي
هوایی ډګر چې دی په یو سیمه کې دی چې هغه ټوله شنه سیمه ده بګرام شاوخوا د انګورو باغونه دي ځنګلونه دي میوهدارې ونې دي نو که چېرې په افغانستان کې جګړه وي د راکټو هوانو او د توپچي په واسطه سره دا هوایي ډګر کېدی شي چې تهدید شي نو تهدیدات خو ډېر دي که جګړه دوام وکړي که جګړه چېرې نه وي موږ بهرني هیوادونه هغه هیوادونه چې نه غواړي چې موږ ښې قواوې ولرو چې جګړه نه وي د سولې په وخت کې دا میدان باید سم وساتل شي
یعنی د ساتلو د پاره هم خاصه قوه پکار ده
د ستراتیژیک میدان معنا دا ده چې هر ډول الوتکه ترنا استفاده کولی شي، درانه الوتکه، سپکه الوتکه، هليكوپټر، ترانسپورتي الوتکه، هر ډول مثلا تکتیکی میدانونه دی، هلته هليكوپټر کې نسته شي، مثلا بل الوتکه نشي کې نستله. مثلا موږ په بدخشان کې اوس یو هوایي ډګر لرو، هلته صحیح دی ملکی الوتکه ځي کېنی، مګر جټ الوتکه خپلته نشي کې نستله، فوق سرعت سوغه الوتکه خپلته نشي کې نستله. یا ډېرې درانه الوتکه لکه میدان پکار دے چې ډیر منډه وکړي الوتکه. نو معنا دا ده چې ستراتیژیک میدان دی هر لحاظ مهم دی، د دې لپاره باید مطمئن ځواکونه وي د ساتلو لپاره، مثلا ماشینداری ولري، خفیفه وسلې ولري، داسې قواوې پکې وي چې هغه روزل شوي قواوې وي چې تر څو دا میدان ښې ګزمې ولري، ښې پیرې ولري، د کاشت نفر ولري، د ترسود نفر ولري، چې په هر شکل وي دا ډګر باید ښه وساتي. ځکه که یوه مرمۍ راځي هغه انفجار کوي، هغې باندې یوه پارچه د یو هوان مرمۍ یا د راکټ مرمۍ په الوتکه لګېږي، الوتکه تخریبېږي، که نه الوتکه له منځه ځي، بیا پرواز نه شي کولی. نو په دې لحاظ باندې دا ډېر او بل داسې دی چې په تکتیکي میدانونو کې یا په وړو میدانونو کې الوتکې نه ساتل کېږي، الوتکه ځي وظیفه اجرا کوي، کېني بېرته جګېږي. دلته خو الوتکې ساتل کېږي، همدغه ډګر دی، همدلته شپې ورځې پکې ولاړې وي، هغه ګراژونه لري، هغه ځایونه لري چې د الوتکو لپاره جوړېږي، ډیپوګان لري، مهمات پکې وي، راکټونه پکې وي، بمان پکې وي، دا ټول شیان دلته ساتل کېږي. نو معنا دا ده چې دا ډېر ضرورت دی چې منظم وساتل شي.
نو وزیر صاحب محترم، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان دفاعي او امنیتي قواوې په دې دومره کلونو کې خو راپورټونه راغلل چې روزل شوي دي او ډېر مصرف شوی دی د دې قواوو په تجهیز او روزلو باندې، د دې لیاقت او قابلیت لري چې د امریکایانو د وتلو نه وروسته د دغه ستراتیژیک میدان حفاظت وکړي، وښې وساتي او د تهدیدونو مخه
ډېر سترې جګړې سره مخ دی. دا اوس خو ډېر په جګړو کې بوخت دی، خو په هر شکل کېږي، په هر شکل چې کېږي باید د دې لپاره منظمې قواوې وکتل شي، تربیه شي، اولته ځای په ځای شي. که د هوایي قواوو یوه لیوا یا یو برجسته جوسته هلته ځای په ځای شي، دا به ډېر ښه کار وي. ډېره مهمه خبره دا ده چې هلته یو زندان دی، یو بندیخانه هلته موجوده ده، په هغې کې په زرګونه طالبان او مخالفین هلته بندیان دي په همدې ځای کې. پخوا د امریکایانو په لاس کې وه دا بندیخانه، بیا یې افغانانو ته تسلیم کړل، اوس هغلته افغانان یې ساتي. نو د دې بندیانو ساتل هم ډېر مهم دي، باید داسې مطمئن قوتونه وي، ځواکونه وي چې هغه بندیخانه وساتي، او پخپله دا میدان نورې برخې هم باید وساتل شي. ځکه 15,000 بندیان چې مخکې خوشې شوه هغه د دغې میدان کې و، د دې میدان نه خوشې شوه. په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان دفاع وزارت دې ته توجه کوي. او خو زما یو پیشنهاد دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت باید یوه هوایي لیوا خپله هلته ځای په ځای کړي، تر څو چې مسؤلیت واخلي. هغه هوایي د لیوا قومندان او دوی د خپلو الوتکو د ساتلو په خاطر مسؤلیت واخلي چې میدان ښه وساتي.
وزیر صاحب، تاسې د بګرام د هوایي اډې د بندیخانې ذکر وکړو، څه فکر کوئ چې افغان ولس دغه هوایي اډې په آینده کې څه ډول یو سمبول دی؟
زمونږ ملي سرمایه ده، وساتل شي په هر صورت چې وي، لکه خارونه یا اوس دا وګوره، دا مخالفین اوس را روان دي، هره ولسوالۍ نیسي، مین ورته دي، بیا ورته وي الله اکبر چې وران مو کې. دا خو ښه کار نه دی. نو مثلا که د هر چا حکومت وي، دلته په افغانستان کې خو دا تعمیر په کار دی، دا ډاکټر په کار دی، پول په کار دی، فابریکا په کار ده، مثلا برق په کار دی، ټول شیان دا په کار دي. دا چې والو ځای په میلیونونو روپیو باندې په اوس روزګارۍ او د خیرات په پیسو جوړ شوي دي، او هغه موږ ټول وران. دا د یوه شخص نه ده، دا د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ده، دا د یو بل چا نه ده، دا د ټول ملت مال دی، د ټول ملت پورې ارتباط لري. اړیکې باید خراب نشي، له منځه لاړ نشي، تخریب نشي، تهدید نشي. اوس موږ وګوره، په اناردره کې د ولسوالۍ تعمیر په میلیونونو افغانۍ جوړ شوی او نوی، یو څوک ورغی بم یې ورته کېښو، انفجار یې ورکې، ورته وویل الله اکبر، یعنی چې وړانې کې. نو معنا دا دغه خو د ملت مال دی، هغه تعمیر او هغه دیوال او دروازې څه نو ګناه کړې ده؟ که چېرې د دوی په نظر باندې هلته خلک ګناهګار وي خو هغه ته نه ووته، هغه یې ووژلې یا خوشي کې، معنا دا دی تعمیر وساته. تعمیر خو په کار دی، د افغانانو لپاره دی، اندر لپاره په کار دی. نو د پروګرام هوایي ډګر هم همدغسې دی، نو باید وساتل شي، باید تر څو د ملت ته نه استفاده وکړي، راتلونکي افغانستان ته نه استفاده وکړي، وسله وال ځواک ته نه استفاده وکړي.
تاسو ته معلومه ده چې امریکا دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان نه د وتلو نه وروسته هم د افغانستان د حکومت سره نظامي او امنیتي برخو کې مرسته کوي. نو د دې او نورو اډو د تقویض لپاره اوس د سیسه په کار دي، څه لازم دي؟
اول خو دا د دوی د وتل د افغانستان د خډیر خشو چې واته خو د غیر مسولانه باید نه وتلې، ټول شیان باید سنجولې وي. لکه دا اوس چې هر ولسوالۍ ته طالبان نه وزي او رانی او ګډوډي دي او چوری او دا یو ګډوډي په افغانستان کې را جوړه کړې ده. مګر هغه د 2013 کال پر خو امریکایي حکومت کې هغه تعهد کړی دی، فیصله شوې ده د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې فیصله وشوه چې 2013 کال پر به د افغانستان سره وسلوالو ځواکونو سره امنیتي او دفاعي قواوو سره به کومک کوي. نو معنا دا ده چې دوی خو مرستې کوي، هماغه مرستې چې 3.3 میلیارده ډالر و امریکا اوس 300 میلیونه نور هم ورکړي، 3.3 میلیارده او 1 میلیارد اتحادیه د اروپا او ناتو دوی ورکړي، او 1 میلیارد خپل افغانستان برابر نږدې 5 میلیارده یا څه د پاسه 5 میلیارده ډالر دی کال دا د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره مرسته کېږي. نو معنا دا ده چې په دې کې دا هوایي ډګرونه، دا د افغانستان په ولایاتو کې هوایي ډګرونه، نظامي موسسې، د سرتیرو معاشونه، ټول مصارف
خو پکې شامل دي. خو په خاص ډول باندې سوال دا دی چې د دې هوایي میدانونو په خاص ډول د شیندن او د بګرام د هوایي میدان د لا تجهیز لپاره نور څه په کار دي؟ څه کمی پکې موجود دی د نظامي لحاظ چې هغه همدغه پیسې چې پاینده کې راځي تر 2023 پورې په ښه صورت ولګول شي؟ یعنی ورځ په ورځ به پکې تغییرات راځي، هغه سامان او تجهیز او وسایل به نوي کېږي، د تقاضا او سره سم خو سمدستي پکې څه په کار دي چې څه وشي؟
مهم دي چې دا ډګر رو وساتل شي. بیا پر اتلونکي کې کله چې موږ الوتکې پیدا کوو، کومه برخه کمزوري وي، کومه برخه تکمیل نه وي، اکمال نه وي، هغه کېدلی شي چې په جریان د هغه وخت کې سړی جوړ کړي او برابرې کړي او د تقاضا سره سم ورسره عمل وکړي. مګر مسله دا ده د اوس لپاره ساتل مهم دي. د شینډنډ هوایي ډګر خو پخوا هم زموږ قواوې پکې وي، هغه نه دومره تشویش نشته دی، ځکه د پخوا نه هلته موږ یو لیوا د کومندو لرو په هغه کې په شینډن کې، هملته هغه میدان کې ځای په ځای د نور قطعات دي، هلته خپله هوایي قواوې دي، تعلیمي مرکز د لیوا تعلیمي د هوایي هلته ده، نو هغې نه دومره تشویش په کار نه دی. د دې تر څنګ مثلا د قندار هوایي ډګر دی، هغه ملکی ډګر و، امریکایانو نظامي استفاده ته نه کول، هغه تسلیم شوی دی، هغې ساتل هم مهم دي. بغیر نړیوال هوایي ډګر دی، امریکایانو پخپله جوړ کړی و پخوا دغه ډګر، اوس د مزار شریف هوایي ډګر دی چې نظامي استفاده هم ته نه کوو، ملکي استفاده هم ته نه کېږي، یا مثلا د هرات یا د ننګرهار دغه زموږ میدانونه دي چې هم نظامي استفاده ته نه کېږي، هم ملکي استفاده ته نه کېږي. نورو ولایتونو کې زموږ میدانونه چې دي هغه ملکي الوتکې ترې نه استفاده کوي، مثلا زموږ جیټ الوتکې یا درنې د ترانسپورتي الوتکې ترې نه استفاده نه شي کولای. نو دغه میدانونه چې دي دا مهم دي، زموږ لپاره ډېر زیات اهمیت لري، دا باید لومړی وساتل شي. دویم بیا په جریان د هغه کې وظیفه کې یا په کار کې که کوم شی کمبود وي، کېدای شي هغه اکمال شي.
ډېره مننه دولت وزیر صاحب کرده ودان په مخم خه. السلام علیکم جنو اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. د بګرام د هوایی اډې نه مو د امریکایي پوځیانو د وتلو د نظامی اهمیت په باره کې د افغانستان د دفاع د وزارت د پخواني نتاق دولت وزیري صاحب خبرې واورېدې. یادونه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي، مېلمانه په ټاکلې موضوع خپل نظر او تحلیل بیانوي. قضاوت تاسو درنو اوریدونکو ته پرېږدو. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا مقاماتو د طالبانو سره د دوهې د تړون په اساس د جولای په دویمه یعنی په دې تیر جمعه د باګرام د هوایي اډین خپل ټول قواوې وستلې او د دې اډې کنټرول د افغانستان نظامی او امنیتی قواو ته وسپارل. اوس د همدې مسلې په سیاسي اړخونو د نړیوالو سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد سره غږیږو. نجیب آزاد صاحب، محترم، ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی.
مننه کوم په لاره غلی خدم
ستاسو هم کور ودانی. آزاد صاحب محترم، امریکا خو غوښته د خپل وادي سره سم بګرام د هوایي اډې خپل ټول قواوې وستلې او مسؤلیت د افغانستان قواو ته وسپارلو، نو د دې ژمنې پوره کول او بشپړول افغانستان ته څه سیاسي ګټه کوي؟
یو هغه د طالبانو هغه ټینګار، هغه موقف چې بهرنیان باید ووزي، نو هغه خو دې وو کتل. دلته د افغان د دولت او ټول کې د افغانستان موقف په دې قم کې چې طالبانو چې په کوم موقف باندې ټینګار کوي چې بهرنیان باید افغانستان ووزي، نو بهرنیان خو ټول وته، یعنی مسله د نظامی اډو ده. دلته که لس شل دیر سل دوه سوه د خپل ډیپلوماتانو د ساتنې دپاره ووزي، هغه په ډېر پرمختللي هېوادونو کې، په نور اسلامي هېوادونو کې ووزي، اما د طالب په وړاندې جګړه نه کوي، د افغانستان په دولت کې دخالت نه کوي، نو دغه سیاسي موقف د دولت او د افغانستان ځکه قوي سره چې طالبانو چې په کوم برخه باندې ټینګار کوو، دغه سیاسي ګټه افغان دولت ته ورسېده. د بهرنیانو د وتو
هغه نیټه، رسمي نیټه خو د سپتمبر نه مخکې ده، کنه سپتمبر یو لسم نه، مګر ورشي وو چې امکان لري د جولای څلورم پورې ټولې قواوې ووزي. یعنی اوس د معلوماتو خبرونو له قراره د امریکا او د ائتلاف ټولې قواوې د افغانستان نه وتي؟
نه، په بشپړ توګه دې نه دي وتلي. بله، اګست پای پورې به ټول ووزي، اما ډېرې غټې اډې چې دغه ځای عملیاتونه کېدل نظامي یا طالبانو ویر لله یا د نظامي عملیاتونو اډې بل کېدلې، دغه څخه دې وتلي دي. او په دغه ځای کې دي، مثلا سفارت کې دي، او د سفارت 2 کیلومتر کې د افغانستان تر ټولو لوی هوایي ډګر، ملکی هوایي ډګر، کابل هوایي ډګر یا د مرکزي هوایي ډګر دی، هغه ته میشي. په یو ډول موږ دا ویلی شو چې دې په بشپړ توګه وتلي دي، یعنی نظامي فعالیت یا غیر نظامي اپریشن د دې باندې سوای دی، اما په فزیکی لحاظ نه ټول لګي وتلي، ممکن د اګست تر پای پورې ټول ووځي.
خو سوال دا دی چې د دې نظامي اډونه د خارجي قواو وتل، د امریکایي قواو وتل، یوازې طالبان نه بلکې بل مسله دا هم ده چې دغه د افغانستان ولسته څه پیغام رسي، د افغانستان ګاونډیانو ته څه پیغام رسي، او همدا شان په نړیواله سطحه څه معنی لري؟
یو شیخ خدای دا و هغه دا چې متحده ایالاتونه چې افغانستان ترازی خود محاسبې له مخې راغلی و، هغه محاسبه خو یوازې په لوړه کچه د دې سره د پالیسي ستراتیژي نو د تل لپاره خو نه پاتې کېدل، که پنځوس کاله نور هم وای، که سل کاله نور هم وای، دوی به یو ورځ وتل له دې جغرافیې څخه. دا خو یو بحث دی چې دوی وتل. دومره خبره دا چې په دغسې وضعیت کې د نړیوال دپاره دې اندېښنې پیدا شوې، اندېښنې په دې معنا چې دوی د وتو د اعلان سره سم دلته جنګ شدت ومومه. دې وړاندې یعنی د ټرمپ ادارې پر مهال باندې د متحده ایالاتونو د ځواکونو د وتلو بحث په نړیواله کچه کې ده، او په ناټو سرمنشي په وار وار وکړه، هغه مسؤلانه وتنو، مسؤلانه یوازې د افغانستان د جګړې بحث یا د کورنۍ جګړو بحث دلته نه دی، ځکه که دلته ګډوډي خدای مکر راځي، نو همدغسې شل کاله وړاندې دی راغلی و، د همدې لپاره راغلی و چې دا ټاټو په ترهګرۍ بدل شوی و. نو دا ویره خو اوس هم ده، د دې له وتو سره نړیوال ته دا ویره ډېره شوله. افغان ولس ته په ټوله کې، افغان ولس ته هم ویره ډېره شوې، ځکه دغه جنګ ډېر شدت پیدا کړی دی. سره د دې چې د 2014 راهیسې عملی جنگ یا غاز مکنای جنگ افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو پر مخ وړلې، ډېر کم موارد کې هوایی مرسته سوې ده متحده ایالاتونو یا د ناټو ځواکونو له لوري، لیکن جګړه دی پر مخ وړلې. لکه د افغان ولس مورال ځکه تاثیر کړی دی چې د دې د وتو سره په 48 ساعتونو کې د ډالر او د افغانۍ د کرنسۍ چې کوم نرخ و، هغه له یا تاویا نه تقریبا دو نیم یا درو اتیا ته وخته، یعنی په 48 ساعتونو کې ځکه افغانۍ وولیدلې د ډالر په نرخ باندې، او دا د افغانستان په اکانومي اقتصاد باندې ډېر لوی تاثیر کوي. همدارنګه سرمایهدارانو سرمایهدارانو خپلې پانګې څومره چې بندې کړې وې، دوه چلې نورې هم بندې کړې، تر څو سیاسي حالت دی مطمئن دی کړي. نو په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد، د افغانستان د ولس د امنیت په برخه کې د خلکو په مورال باندې منفي تاثیر کړی دی متاسفانه.
آزاد صاحب، دې سره یو بل مسله هم اوس زما ذهن ته راغله، هغه دا چې تاسو د اقتصادي مسلو خبره وکړله. د امریکا دغه اقدام کنه چې هوایی اډونه، بلکې لوی ستراتیژیکو هوایی اډونه یا نور اډونه خپل ټول قواوې وستلې، ډېر لږ حضور په افغانستان کې اوس موجود دي چې هغه هم لکه څنګه چې تاسو ویلې د سیو مش کې تکمیل شي. نو دغه اقدام په سیمه ایز او نړیوال سطح د افغانستان سره په همکاري او د سولې د ملاتړ لپاره څه اغیزه کوي؟ اوس مهم سوال ده.
افغانستان سره د همکاریو بحث کوم غواخلو په 2012 کې چې د بي سي بحث پیدا شو تر 2015 پورې د اوباما د ادارې او د کرزي د ادارې ترمنس اړیکې ډېرې څنګه لسی په ټول بحث دا و چې کارل کېږي بي سي لاسلیک لګو د بي سي تر ټولو مهم بحث دا چې متحده ایالاتونو ته پاتې شي هغه لاسلیک سوم دی پاتې نسول د افغانستان د دولت سره بي سي لرله د افغانستان د دولت سره سوفا د لوده د افغانستان د دولت سره اریسم هغه د لوده قراردادونه درلوده نو یو بوته د یشمن پاتې نسول په 2012 کې د افغانستان او جنوبي اسیا د لپاره د ټرمپ ادارې کوم ستراتیژي جوړ کړل تر 2023 پورې دا ستراتیژي له مخه درمن پاتې نسول نو ټول کې د افغان دولت سره د یشمن چا باندې بے باوري لاړې نسول ځکه چې لیکل سوي لاسلیک سوي تړونونه سکل نقص کیږي دا به معنی چې بیا خو باور په مطلق ډول د انرژي دا د سولې برخه ده. د سولې په برخه کې له بده مرغه عموما سوله هغه وخت رامنځته کیږي چې په طرفینو باندې فشارونه وارد شي. فشارونه اقتصادي کېدای شي، نظامي کېدای شي، سیاسي کېدای شي. د دې د وټو سره هغه دغه فشارونه برخه ضعیفه سوله چې فشارونه په افغان دولت وړي راغلي په طالبانو باندې او طالبانو په ملاتړو هیوادونو باندې لکه پاکستان او ځینې نور سیمه ییز هیوادونه دې باندې کوم فشار متحده ایالاتونه او د دې ائتلافي هیوادونه واردولای سو اقتصادي، سیاسي او نظامي فشارونه د ایرو فشارونو ویره لمن زولاله نو کوله کې بیرته مستقیما د سولې پروسه اغیزمنه سو یعنی منفی تاثیر په ولاره.
نو د دې منفی تاثیر د لمن زولولو لپاره څه فکر کوي؟ څه باید وشي؟ مسولیت د چا؟
افغانستان مارچ کې هڅه وکړه د همدې کال په مارچ کې چې د استنبول ناشته چې په اپریل کې اپریل 16 میاشتې ته وزن طالبانو بایکاټ وکړ. یو وخت د ملګري ملتونو تر چتر لاندې د افغانستان د سولې پروسه تر اوږده پورې تضمین شي، اما هغه ونه شوله. نو د یوې خوا د بایکاټ دا معنا نه ده چې ټوله نړۍ دې یو طرف په افغانستان کې یوازې یوه ډله چې طالبان نومېږي هغه بایکاټ کوي او ټوله نړۍ ورته خاموش شي چې دوی ګډون نه کوي. د نړۍ مسؤلیت سره دلته کنوینسونه لاسلیک شوي دي. افغان دولت د کنوینسونه په هغه لري کړي تو بری تقریبا د نړۍ نن نوي فیصده هیوادونه د دې کنوینسونه د ملګري ملتونو کنوینسونه د چارټر د ملګري ملتونو د شورا د چارټر نه غړي توب لري. د ملګري ملتونو تر ټولو ډېر مسؤلیت همدغه دی چې نړۍ له ګواښ وساتي او نړۍ له مهال ساتل کېږي چې دلته افغانستان کې وضعیت سم شي، ځکه چې پخوا هم نړۍ د افغانستان سره ګواښ شوی. افغان دولت خپل مسؤلیت دی تر ټولو ډېر د ملګري ملتونو او متحده ایالاتونو څخه به خبره شل کاله وړاندې دا لوبه دی پیل کړې وه. د دې مسؤلیت هم تر ټولو ډېر دی.
د امریکا خو خپل مسولیتونه تر یو حد پورې په هغه وخت کې د غیر حل کولو کوشش وکړ چې د طالبانو سره د اعتراضونو باوجود خبرې شروع کړلې او تعهدات وکړل او د تړونونو سره امضا کړل. اوس یو مسله پاتې ده چې هغه هم راغلی ده په همدې خبرو کې چې طالبان او د افغانستان حکومت په خپلو کې خبرې کوي. دا خبرې لکه څنګه چې تاسو ویلې تر اوسه پورې هغه ده پکې خان راغلی دی، ځل راغلی دی، آینده وسره نه پیږي. اوس بیرته دا سوال د ټولو سره مطرح دی چې د بګرام د ستراتیژیکي اډې نروسته چې مسؤلیت د افغانستان قواو ته وسپارل شو، نو دغه راکړور که په سیاست کې یو متقابل اقدام غواړي د طالبانو نه، تاسو اوس څه توقع لري یا ولس یا خلک ته څه توقع کولی شي چې د دې نروسته دوی هم باید یو اقدام وکړي؟ کنه عملا ثابته کی چې خارجي قواوې ووتي او دوی بګرام لکه څنګه چې تاسو ویلي بریدونه زیات کړی دي، د بریدونو کې کمال علاقه او مسؤلیت نه ده؟
ګورې په دې کې هیڅ شک نشته. زموږ لومړی د متحده ایالاتونو د مسؤلیت په اختیار زموږ چې تاسو هغه تړون سره طالبان سره لاسلیک یا خبرې سره پیل کړي، نه دا مسؤلیت دی نه دی کولای شوی کله چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو د وټولو بحثي
بیل دې چې طالبان سره خبرې وکړي، بیل دې چې دې سره کوم تړون لاسلیک کړي، خدای وتعالى چې طالبان خو دا شی ویلکم کاو، طالبان خو دې ته ډیر زیات خوشاله دي. نو دا درې کاله د سولې پروسې په نام باندې خبرې خبرې اخی تړون هم دغه لاسلیک څه ته به ما کار باندې زفتا کار نه لرم، زه در څو زما دا کار ته د چنګ جریان کې کولای شو، ویل چې په لکه ټوله کې زول دي هوا څه خبره خلاصې ده. نه هغه مسولیت د افغانستان د ولس سلويخ ملیون انسانانو د بشریت ټول بشریت ته د ګواخ مسله او باقي کې متحده ایالاتونو خپل مسولیت نه دی ادا کړی. دوم بحث طالبان راځي، طالبان د بده مرغه د نن بحث نه دی، طالبان د شل کلو بحث دی. طالبانو په شل کلو کې په ملکي ځایونو کې که هغه ښوونځي و که هغه مساجد و که هغه مدرسې وي که هغه روغتونونه و که پوهنتونونه و که بازارونه و، هر چیرې چاودنې کړي دي، هر چیرې ملکیان وژلي دي او هغه چا رقم دی توجیه کوله. لیکن نن بحث د همدې تړونه د 26 فبروري 2020 را په دې خوا چې د دې ټینګار دا و چې متحده ایالاتونه باید ووځي هغه ووتله. اوس ټوله پړه د جګړې یا د سولې نه کول، حد اقل سوله که نه کېږي د افغان دولت سره یا سیاسي مذاکرات د سیاسي تحول بحث راځي، هغه دې خدای وکړي 15 لک کاله نور ونیسي، یعنې 15 ورځې ونیسي. اما د اوربند بحث، اوربند باید وشي، ځکه د اوربند د کولو سره د طالبانو قوت نه اخلي. طالبان چې نن کوم ټوپک لري هغه د اوربند پر مهال هم لرلی شي، کوم ځایونه کې چې دي هلته هم لرلی شي. که سبا چیرې دا مذاکرات خدای مکړه بومبس خواته ځي ناکامېږي، افغان دولت پکې پړ کېږي، دوی هغه خپله جګړه چې نن لري هغه سبا هم په واک کې لري. نو د اوربند د برخې تر ټولو ډېر مسؤلیت او یوازینی مسؤلیت طالبانو ته ور اوړي. اوس که په دې جګړه کې نور طرفونه هم ښکېږي او هره پېښه وکړي، د دې مسؤلیت هم طالبان ته ځکه ور اوړي. که دی د اوربند اعلان وکړي نو بیا نور طرف که څوک څه شي کوي هغه بیا معلومېږي، بیا افغان دولت هم کولای شي چې تشخیص کړي، خپله طالبان هم کولای شي تشخیص کړي چې دا موږ نه یو. لیکن تر هغو چې طالبانو اوربند نه وي اعلان کړی، د هرې زرې تاوان انساني تاوان وي، که د تاسیساتو ضرر رسېږي، د دې پړه مطلق هم طالبان ته ور اوړي.
نو په دې صورت کې تاسې څه وایئ، څه تمه توقع لري چې د طالبان به د دې اوربند په مسله کې خصوصا د انسانانو د وینو د تویلو په برخه کې، د بندولو په برخه کې اقدام وکړي د حالات او شرایطو ته چې وګوري؟
د اوسنۍ روانې جګړې ته که وګورو، زموږ شدت باندې په خپل ټول قوت باندې شدې جګړه پیل کړې ده. زه توقع نه لرم چې دی په خپله باندې اوربند غاړه کېږدي. اما که چېرې فشار ورسي، او فشار یوازې څوک چې فشار واردولی شي هغه نړیواله ټولنه ده. کله چې نړیواله ټولنه فشار واردي، هغه نه مستقیم په طالبانو فشار نه دی، هغه د طالبانو هغه هېوادونو چې طالبان حمایت لري یا ملاتړ لري هغو فشار دی. خو تر ډېره بریده پورې داسې ځینې ګنګورسې شته چې طالبانو په دغه نږدې ورځو کې د متحده ایالاتونو سره هم خبرې کړي دي. متحده ایالاتونو ځینې خبرې د افغان دولت سره کړي دي چې په دغه 2-3 میاشتو کې باید دا مسله نسبي حل شي. او د دې تر ټولو ډېر هغه یعنې کوم مسلې ته چې یا کوم اعلامیې ته چې سړی دا ورسره نښلولی شي، هغه د ملګري ملتونو د شورا اعلان دی چې کابو ونه وړاندې وکړ. طالبان دی په موقت ډول باندې د تور لیست څخه لري کړی وو، اما هغه وخت هم دی کابو ونه وړاندې هغه سوقت و دی هغه بندیزونه بیرته د 3 میاشتو نورو دپاره د طالبانو څخه لرې کړل. دا په دې معنا چې په دغه 3 میاشتو کې به د خبرو د لارې چې نړیوال پکې ښکیل شي یو نسبي نتیجه به یې راوځي. او همدغه فشارونه کېدی شي تر څو چې دغه نړیوال فشارونه د خالت نه وي، د طالبانو څخه دا توقع کول چې دوی اوربند وکړي خو نه یې کوي، که یې کولی نن پرون به بله وځ به یې کړی وای.
نو اوس بل سوال دا دی، او اخري سوال هغه دا چې تاسو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي، نو کداغه سي یو نظر چې تاسو ورکو شي د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالو مسولیت پوره شو یا نه؟
تشيري اوربند وسی او د سولې خبرې د مذاکرات ول لاره یو د سیاسي تحول راسي، طالبان هم راسي او د افغان دولت هم، یعنی د شرواکي د البته نظام خپل ځای پات شي، بیا چې په نړیوال سټیج باندې هر تصمیم ته ورسېل شي، دواړه لوري افغان حکومت او سنۍ حکومت او طالبان او د سیمې په دتونو متحده ایالاتو کوم تفاهمات دي. بیا خو ښکاره خبره ده چې دلته وینه تویدل بند شي، نو کله چې جګړه بنده شوله بیا نو کارونه په خپله کېږي، که هغه سیاست دی، که هغه زده کړې دي، که هغه روغتیا ده، که هغه نور ملکي خدمات دي، هغه بیا په خپله د افغانانو په ظرفیت پورې اړه لري چې دوی څومره دې لپاره خپله ظرفیت لري، څومره دې لپاره کار کولی شي، څومره د نړیوالو پانګوالو توجه راجلبولی شي. او که اوربند کېږي یعنې سوله کېږي، وینه تویدنه بنده کېږي، په دې کې شک نشته څه متحده ایالاتونو نړیواله د افغانستان په برخه کې البته هغه د سیمه ییزو رقابتونو په خپل ځای د افغانستان په ارتباط بلې بیا د خپل مسؤلیت ادا کړی دی که دا کېږي.
ډېر زیات مننه تاسو نه د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد صاحب، ستاسو د کور ودانی مخې ته مرونه. د خدای په امان.
کور ودان، ډېره مننه تاسو ته. تاسو په ګلونو کې اوسئ.
درنو اوریدونکو د افغانستان د نظامی اډو په تیر بیا د بګرام د ستراتیژیک هوایی اډینه د امریکا د ټولو قواو د وټلو د سیاسي او نظامی اړخونو او اغیزو په اړه کومو د جنرال دولت وزیری او د نړیوالو سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد تحلیلونه او نظریات اوریدل. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده. تاسو ټولو نه ډیره مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.